Radio. Radio Azadi.
احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. افغان طالبان ول ازبکستان سره یو تړون لاسلیک کړ چې لمخیه د ازبکستان د هوایي ډګرونو له لارې د افغانستان زراعتي محصولات نورو هیوادونو ته صادر شي. د طالبانو د بلخ د ولی ویان حاجی زید د پنشن به پروس په اکسپانه کې لیکلی دی چې له ازبکستان سره د لاسلیک شوي تفاهم نامې له مخې د افغانستان میوه او سبزیجات به د ازبکستان د هوایي ډګرونو له لارې د منځنۍ آسیا، جنوبي آسیا او اروپایي هیوادونو بازارونو ته صادر شي. له نږدې یوې میاشتې راهیسې پاکستان د افغانستان سره لارې بندې کړې دي چې له امله افغان سوداګرو ته سخت زیانونه اوښتي دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال له سوداګرو وغوښتل چې د پاکستان په ځای نورې بدیلې لارې پیدا کړي. د افغانستان یو شمېر سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي دي چې شاید د دوی لپاره دا اسانه نه وي چې د پاکستان د لارو بدیل ژر پیدا کړي، ځکه چې پاکستان د افغانستان د میوه او سبزیجاتو نږدې او لوی بازار دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان سره د اختلافاتو د حل کېدو لپاره پر مذاکراتو ټینګار وکړ. امیر خان متقی دا خبره پرون په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د اسلامي همکاریو د سازمان لمرستیال او د افغانستان لپاره د دغه سازمان له ځانګړي استازي طارق علي بخیت سلا سره د لیدو پر مهال وکړه. بل لور ته طارق علي بخیت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هرکلی وکړه او ویل چې د دوو ګاونډیو مسلمانو هیوادونو ترمنځ باید دا اختلافات د خبرو له لارې حل شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې په روسیو کې هغه وخت ډېرې خراب شوې چې تیره میاشت پاکستاني الوتکو پر کابل برید وکړ. په ځواب کې طالبانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو پر پاکستاني پوځي پوستو حملې وکړې. تر دې نشته وروسته د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د روغې جوړې خبرې په دوحې او استانبول کې وشوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې اوربند ته لاره پرانیسته، خو لا هم اړیکې کړکېچندې او د دواړو هیوادو ترمنځ د تګ راتګ لارې بندې دي. د ژمی پر رسیدو سره د کابل په ښار کې د برېښنا پارچوي زیاته شوې ده او خلک شکایت لري چې مسؤلین باید غم وخوري. د کابل ښار په ځینو سیمو کې په څلور ساعتونو کې دوه ساعته او په ځینو کې پنځه ساعته برېښنا وي. د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې د ښار اړتیا له 1650 تر 800 میګاواټه پورې ده او دوی د 350 او 400 میګاواټه ترمنځ برېښنا لري. که څه هم د برېښنا شرکت ویان محمد صادق حق پرست کورنیو رسنیو ته په خبرو کې له کابل ښاریانو غوښتي دي چې صبر وکړي، خو د ښار اوسیدونکي وایي چې د تیرو کلونو تجربې ورته ثابته کړې ده چې د ژمي له راتګ سره پارچوي نور هم زیاتې شي. د سریلانکا کرکټ بورډ د پنجشنبې په ورځ وویل چې لوبغاړي به یې په پاکستان کې پاتې شي چې له کوربه هیواد او زیمبابوې سره راتلونکې اونۍ درې اړخیزې لوبې ترسره کړي. د سریلانکا کرکټ بورډ وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې ورون د پاکستان حکومت دوی ته ډاډ ورکړ چې د لاهور پر ځای به دا لوبې په راولپنډۍ کې ترسره شي. په 2009 کال کې په لاهور کې د سریلانکا د کرکټ پر لوبغاړو برید شوی و چې شپږ لوبغاړي یې پکې ټپیان شوي وو. د سیشن بی پورس په اسلام آباد کې تر ځانمرګ بریز ورسته چې 12 سنه پکې وشتل شول او و بشنور ټپیان شول. د سریلانکا لښ تر لږه اته لوبغاړو د امنیتي ستونزو له ویرې وویل چې بیرته خپل هیواد ته ستنې شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی پرون وویل چې د هیواد د پوځ مشر د سریلانکا دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې د دوی د کرکټ ټیم امنیت به پوځ په خپله ونیسي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د طالبانو مالی وزارت سوداګرو ته خبرداري ورکړ چې له درې میاشتو وروسته بل پاکستان د درملو واردات یو مخ بند شي. ځینې درمل پلورونکي د پریکړې څخه اندېښمن کړي.
د افغانستان د دوا تجارت به ستونزو سره مخامخ شي، ځکه موږ د پاکستان سره د ګډ محل وخت نه تجارت کوو.
د افغانستان او پاکستان د کړکیچن واړی په پاړه مو د تیر جمهوریت نظام د وسلوالو ځواکونو د ویاند جنرال اجمل عمر شینواری نظر اخیسته.
دغه پاکستان کوم کړنې چې کوي او کوم دریزونه چې دوی سرګندوي دغه ډیر د تعجب وړ.
اوسنیو چارواکو ته د خوستي ځوانانو یو وړاندیز
که په دولت کې دومره ځای نه وي چې په دولتي اداراتو کې مسلکي ځوانان جذب شي، په دغه برخه کې دوی ته کار وشي، مسلکي ورکشاپونه دوی ته دایر شي.
دا به هم واوري چې بی بی سی له ولسمشر ترامپ څخه بخښنه وغوښته. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د درمل یوشمیر واردونکي د درمل تونونو خوندان او د روغتي مرکزونو مسولین اندیشمن دي چې له پاکستان افغانستان ته د درملو د وارداتو په بندیدو سره به شایي درمل په بازارونو کې کم شي او بیې لوړ شي. دوی اساسي رادو ته ویل چې حکومت باید د بدیلو لارو په برخه کې لازمي اسانتیاوي برابر کړي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت اعلان کړي چې د ټیټ کیفیت لرونکو درملو د وارداتو د مخنیوي په هدف به له درې میاشتو وروسته پاکستان نه د درملو واردات بند شي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت له دې اعلان وروسته چې له پاکستانه به درې میاشتې وروسته د درملو واردات بند شي، د درملتونونو یو شمیر خاونده، د درملو واردونکي او د روغتي مرکزونو مسولین د دې پریکړې د احتمالي پایلو په اړه اندېښنه څرګندوي. که څه هم د طالبانو حکومت د دې پریکړې موخه د ټیټ کیفیت لرونکو درملو د وارداتو مخنیوی بللی، خو د دغو کسانو په باور په داسې حال کې چې د افغانستان د درملو بازار لا هم تر ډیره په پاکستاني درملو پورې تړلی دی، دا اقدام کولی شي د درملو د کمیدو او د بیو د لوړېدو لامل شي. د درملو یو واردونکی احمد شاه نصیرزی وایي له پاکستاني شرکتونو سره اوږدمهال تړونونه لري او لیات هیواد څخه د درملو پر واردولو بندیز به دوی له جدي ستونزو سره مخ کړي. هغه د پنځشنبه په ورځ د نومبر په 14 ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان د دوا تجارت به ستونزو سره مخامخ شي، ځکه موږ د پاکستان سره د ګډ محل وخت نه تجارت کوو او د دوا واردات لرو افغانستان لپاره. دوی سره زموږ مالی مسائل دي او د ګډ محل لپاره هم قراردادونه کړي دي، نو دغه مشکلاتو سره به مخ شو.
په ورته وخت کې د درملو یو بل واردونکی سید شبیر هاشمی د طالبانو له حکومت غواړي چې د بدیلو لارو په برابرولو سوداګرو ته لازمي اسانتیاوي برابرې کړي.
په دې اړه باید داسې زمینه برابر شي چې موږ ته په اسانه او ساده توګه لارې پرانستل شي. بندر عباس شته او هوایی لارې هم شته. یخچالي، غیر یخچالي او کپسولي توکي دي باید خپل کیفیت له لاسه ورنه کړي.
د کابل ښار په سرای شمالي کې د یو درملتون خاوند چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د ده په درملتون کې ډیری درمل پاکستانی دي.
د پاکستان د لارو په تړه کې دوه سره د درملو په بایو کې ډېر توپیر راغلی. اوس که په بازار کې سل قلمه درمل د هند وي، 14,000 قلمه له پاکستان راځي.
د درملو دا واردونکي او د درملتونونو خاوندان وایي دا درمل له بېلابېلو شرکتونو واردېږي چې د ځینو کیفیت ښه خو د ځینو ښه نه دی. د یو شمېر روغتیایي مرکزونو مسولین هم وایي چې د نورو هیوادونو په ځانګړي ډول له هند څخه د درملو واردات د افغان ولس اړتیاوې په بشپړ ډول نشي پوره کولی. په کابل کې د یو خصوصي روغتون مسول شکیب کارګر ازادي راډیو ته وویل
که دا با کیفیت وي که بی کیفیت وي مونږ دې ته اړتیا درلودله. د غوس د کوم ورځ نه چې د تورخم لاره بندر بند شوی دی، دواګانې شارټ شوي دي. هندي دوا د چرازی په کنټینرونو کې هغه د افغانستان اړتیاوي نشي پوره کولی.
د طالبانو حکومت د مالی وزارت اعلان کړی چې د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال د لارښوونې له مخې له اقرب له 28 نیټې څخه تر 3 میاشتو پورې د پاکستاني درملو له واردولو مسول اخیستل کیږي، خو له هغې وروسته به د دغو درملو واردات بند شي. په هغې اعلامیه کې چې د پنځشنبه په ورځ د نومبر په 14 دغه وزارت په خپله ایکس پاڼه خپره کړې راغلي ټولو هغو سوداګرو ته چې له پاکستان څخه درمل واردوي خبر ورکول کیږي چې په 3 میاشتو کې خپل تجارتي معاملې تصفیه کړي او د وارداتو لپاره په جدي ډول بدیلې لارې استفاده کړي. د اعلامیې پر بنسټ دا پریکړه د ټیټ کیفیت لرونکو درملو د وارداتو د مخنیوي لپاره شوی او ټینګار شوی چې د لوړ کیفیت لرونکو درملو د بدیلو وارداتي لارو لپاره به لازمي اسانتیاوي برابرې شي. دا پریکړه وروسته له هغې اعلان شوه چې د طالبان حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د نومبر په 12 د افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره په یوه ناسته کې هغوی ته درې میاشتې وخت ورکړ څو پاکستاني اړخ سره خپلې تجارتي معاملې راټولې کړي. هغه په دې ناسته کې پاکستان تورن کړ چې له سوداګرۍ سیاسي استفاده کوي او زیاته یې کړه چې د کارت افغان افغان او پاکستانی سوداګر دواړه زیانمن کړي دي. نوموړي وویل تر کومه چې اسلام آباد دا تضمین ورنکړي چې تجارتي لارې به د هر ډول شرایطو په صورت کې نه تړي، د دواړو هیوادونو سوداګریزې اړیکې به ځنډېدلې وي. د یادونې ده چې پاکستان له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې افغانستان سره خپلې ټولې لارې تړلې دي. دغه لارې د اکتوبر په 11مه د دواړو لورو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ په کرښه تر نښتو وروسته د پاکستان لخوا وتړل شوې او تر اوسه تړلې پاتې دي. د کابل یو شمېر اوسېدونکو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د پاکستان سره د سوداګریزو لارو د تړل کېدو له امله د یو شمېر درملو، خوراکي او ساختماني موادو بیې لوړې شوې دي.
د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي له پاکستان سره به تجارتي لارې وروسته له هغه خلاصې شي چې اسلام آباد دا تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې به بیا دا لارې نه بندوي. هغه د چهارشنبې پر ورځ په کابل کې سوداګرو، صنعتکارانو او د مالی وزارت چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې پر پاکستان د سوداګرۍ اتکار راکم کړي او نورو بدیلو لارو او مارکیټونو ته مخه کړي. په دې اړه مو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې د مرستیال محمد جونس مومند لنډ نظر اخیسته.
د افغانستان تجاران په تیرو څو کالو کې تقریبا په شل کال یو خواته د افغانستان هر ځل د ډالر څخه په میلیونو ډالر تاوان شل دي او تقریبا په اوسنی وختو کې زموږ تجارت دی ترانزیت زموږ تقریبا 50% پر دی او د هندستان سره مو د صادرات ترانزیت تقریبا په صفر کې دی. د پاکستان د خوا څخه خپل منځي تجارت کچیر زموږ هم پیدا ده، د پاکستان هم پیدا ده. لهذا لازمه دا و چې د افغانستان د خلکو یا د افغانستان د خصوصي سکتور هم د اواز او دغه پریکړې تقریبا ټول چې هلته د خصوصي سکتور استازي موجود وو هغه هم لبیک ویل دي او دا پریکړه یې تایید کړې ده. ولی زه مجبورم هر وخت چې موږ د یو مشکل سره مخامخ شو موږ باید مشکل ته فرصت ورکړو. اوس تاسو ګوري څو کاله د مخه بنجشونه و موږ وکولای شوی چې د وړو یا د غړو د فار نه بدیل لري په داسې مشارکیت کې ټول د نور بنادر څخه افغانستان ته داخليږي او دا په دې خاطر چې موږ مشکلات ورو ده او موږ ټول مشکلات د حل لپاره پیدا کړل او نور بازارونه څخه خصوصا د صادراتو د فار هم موږ د چابهار لار موږ پر مخ باندې اوس خلاص ده، د روسیې لار خلاص ده، د چین لار خلاص ده، ټول لارې هغه ممکنه لارې چې تخلاص
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد جونوس مومند.
لا شخړو،
لا اعتراضونو،
لا بازارونو،
لا لوبخالو،
لا نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د خوست او سیدون کې غشتنه کوي چې ځوانانو ته د ټولنې په مسایلو کې د فعال ګډون همدارنګه هغوی ته د کار او زده کړو شرایط برابر شي. دوی زیاتوي د هغو ځوانانو شمیر هم ډیر دی چې په انتونونه لوستي خو په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې د کار کولو شرایط ورته نه دي برابر شوي. بل لوري ته ځایي مسولین وایي چې د ځوانانو د غشتنې اړوندو ادارو سره شریکې کړي دي. له خوسته د ازادي او مشال راډیو خبريال نجيب الله خیل راپور لري.
د خوست اوسیدونکو له اړوندو ادارو غواړي چې ځوانانو ته د خپل ټولنې په چارو کې د فعال ګډون، د کار مناسب شرایط او هغو ځوانانو ته چې د لسانس تر کچې په هانتونی زده کړې کړي د ماسترۍ او ترغې د لوړې کچې د تحصیلاتو زمينه برابره کړي. دوی د اطلاعات او کلتور د ځای ادارې په نوښت د مسؤلینو او یو شمېر ځوانو فعالانو په ګډه ناسته کې ټینګار وکړ چې د تفاهم او متقابل همکاري د پیاوړتیا لپاره دی بیا بیا ناسته را وبدل شي. د خوست یو ځوان اوسیدونکو رشید الله همدرد مشال رادیو ته وویل
ښه خبره دا ده چې په وطن کې په ټولو کې ملي والی ته، ملي وحدت ته، د یو بل منلو ته، د یو بل زغملو ته ډېر کور په کور دی. زموږ هیله به دا وي چې ټولو ځوانانو باندې په ټولو د وطن په وګړو باندې باید په یو ډول باور وشي. د دوی ته په کاري فرصتونو په ورکولو کې باید په واسطرګه وکتلی شي.
خوستی ځوانان وایي کچیر د دوی نظرونو، غوښتنو او د سیاسي او ټولنیز ژوند اړوند مسلو په اړه د هغوی نظرونو ته پام ډیر شي نو بیا دې سره د دوی د مسؤلیت منلو احساس لا پیاوړی کیږي. یو تن ځوان فعال نقیب الله زلاند وویل
پوهم کې که یو ځوان غوښتنه ته غوږ ونیول شي هغه ځوان د دې احساس کې چې د وطن په دې خاوره کې زموږ خاک دی، موږ د دې ملک، د دې هیواد د ملکیت احساس کو.
خوستی فعالان ځوانانو لپاره د مسلکي برنامو پلي کېدل او پر حرفو او کسبونو د هغوی سمبالیدنه هم د دوی د ځان بسیاینې یوه ګټوره لار بولي او په دې اړه د زمینو د برابرولو غوښتنه کوي. یو بل فعال ځوان عابدالله ګران وایي
کا په دولت کې هغه چا خبره چې دومره ځای نه وي چې په دولتي اداراتو کې مسلکي ځوانان جذب شي، په دغه برخه کې دوی ته کار وشي، مسلکي ورکشاپونه ورته دایر شي، شي په مسلکي ډول دوی ورزل شي او خپل کورنۍ ته حلاله نفقه د شخصي کاروبار لري برابر.
په ورته مهال ځایي چارواکو یو شمېر ځایي فعال ځوانانو سره په ناسته کې د ځوانانو غوښتنې پر ځای وبللې. ویویل خوست پوهنتون کې د ماسترۍ پروګرامونه په ډېریدو دي. دوی له بهر میشتو افغان پانګوالو هم غوښتل چې راشي او په خپل وطن کې پانګونه وکړي. خوست وری مولوي عبدالله مختار ګډونوالو ته وویل
دغه صنعتي پارک د رغونې په خاطر دغه دوه اقدام وکړل چې یو به برېښنا ورته برابره کړو، بلې خوانه هغه د وزارت لخوانه د سړک جوړونې او د یالو جوړولو پروژه ورته روانه ده. نو په لتاسو غوښتنه ده چې د دغه ورسونو سرمایدارانو ته دا دعوت ورکړي چې د خدای په لحاظ تاسو چې په دوبۍ او په جزیرۃ العرب او په اروپا کې خپل سرمایه استعمالوي، راشي دا سرمایه په خپل هیواد او خپل ملت کې مصرف کوي، دلته سرمایه گذاری وکړي چې خپل هیوادوالو ته کار پیدا شي.
یاد دیوی کتون که پوست وقت که افغان ځوانانو لپاره د با کیفیت او عصري زده کړو امکانات، دوی ته د تخنیکی او مسلکي مهارتونو د حاصلولو د اسانتیاو برابرول، د کاری فرصتونو ایجاد، د دوی د وړو کاروبارونو او هغوی لپاره د لازم مهارتونو د ترلاسه کولو څخه ملاتړ، د اقتصادي ځواکمنتیا لپاره آنلاین زده کړې، اروایي ملاتړ او ټولنیزو فعالیتونو کې فعال ګډون د ځوانانو له مهمو غوښتنو بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
بی بی سی د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه بخښنه وغوښته چې په یوې خپرونه کې د هغه د وینا ځینې برخې سمې نه دي خبرې کړې. بی بی سی په ورته وخت کې اعلان وکړ چې د پانوراما په نوم خپرونه چې په هغې کې د ولسمشر ټرمپ دا خبرې خپرې شوې دي نوره نه خپروي. د ولسمشر ټرمپ وکیلانو تر دې مخکې ګواښ کړی و چې بی بی سی د بخښنه وغواړي او یو میلیارد ډالر تاوان دی ورکړي. د ټرمپ وکیلانو بی بی سی ته ویلي وو چې د لندن په وخت د جمعې د شپې تر لسو بجو باید ځواب ورکړي. د دې قضیې په تړاو د بی بی سی عمومي مشر ټیم ډیوی او د خبرو د برخې مشر دیبرا ټرانس استعفا ورکړې دي. د بی بی سی وویاند وویل چې د دې شبکې وکیلانو د ټرمپ د وکیلانو لیک ته چې د یکشن بی پروزه تر لاسه کړی دی رسمي ځواب استولې دی. بل لور ته د بی بی سی د مشر سمیت شاه په وینا راغلی دی چې نوموړي د پنځشنبه پر سپین مړی ته بیل لیک استولې چې په هغه کې د ټرمپ د 2020 کال د جنوري د شپږمې د وینا د سمون له عمله بخښنه غوښتې ده. همدا وینا په پانوراما خبرونه کې خبره شوې وه. بی بی سی وویل چې دوی نه غواړي چې د ټرمپ مستند جوړ کړی فلم بیا خپور کړي. د بی بی سی مشر زیاته کړه چې دوی د ولسمشر ټرمپ د وینا د ایډیټ له امله پښیمانه دي، خو دا ردوي چې د هغه د بدنامۍ په نیت داسې کار کړی دی. د ټرمپ د 2020 کال د جنوري د شپږمې نیټې په وینا کې دی وایي موږ د کانګرس ودانۍ ته ځو او موږ به خپل زړور سناتوران د کانګرس غړي او غړي وهڅوو. خو څه باندې 50 دقیقې وروسته ویلی وو چې موږ مبارزه کوو، موږ سخت مبارزه کوو. د 2020 کال په پانوراما خبرونه کې دا دواړه جملې سره یو ځای داسې راغلي دي چې ټرمپ وایي موږ به د کانګرس ودانۍ ته ولاړ شو، زه به له تاسو سره یم، موږ مبارزه کوو، موږ سخت مبارزه کوو. هغه وخت د کانګرس پر ودانۍ مظاهره چانو یرغل کړی وو او د ولسمشر ټرمپ د خبري بي بي سي د 2024 کال د ولسمشي تر انتخاباتو مخکې خبرې کړې وې. په دې ډول په خبرونه کې داسې ښکارېده چې ټرمپ خپل ملاتړي تشدد ته هڅوي. دا خبر هم لرو چې د پاکستان مرکزی پارلمان هغه لایحه پرون تصویب کړه چې د پوز او سنی مشر او ولسمشر ته ټول عمر قانوني معافیت ورکوي. فرانس پریس اژانس د منتقدینو په وینا خبرداري ورکړی چې دا تعدیل به دیموکراسي ټکنې کړي او قضایي خپلواکي بل منځ یوسي. د وویشتم تعدیل لمخې چې د پارلمان 2/3 برخه اکثریت تصویب کړ، د دفاعي ځواکونو د نوي مشر واک زیات شي او د فدرالي اساسي قانون محکمه رامنځته کړي. د ځینو په باور دا محکمه د سترې محکمې صلاحیت کمزوري کوي. د تغیراتو لمخې د پوز مشر عاصم منیر ته د پولیسو ځواکونو ترڅنګ د هوایي او سمندري ځواکونو قمانده ورسپارل کیږي. د تعدیل لمخي هر هغه افسر چې د فیلډ مارشال یا د هوایي ځواکونو مارشال یا د سمندري ځواکونو اډمیرال رتبه تر رسیدي د ژوند تر پایه به هم رتبه لري هم نور امتیازات او هیڅ محکمه به په کوم جرم نشي محاکمه کولای. د تعدیل لمخي ولسمشر زرداری هم آصف زرداری هم له هر ډول جرمی تعقیب څخه خوندي شوی دی. زرداری هغه څوک دی چې د فساد یو شمېر قضیې لري. ولسمشر زرداری د پارلمان تر موافقې سمدستي وروسته دا قانون توشیح کړ.
لا خبرونو ور اخوا
د پاکستان دفاع کورنیو چارو وزیرانو ادعا کړی چې په پاکستان کې د ورستیو ځانمرګو پریزونو عاملین افغانان وو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف همدارنګه ویلي چې پاکستان ممکن بیا په افغانستان کې هوایي بریدونه ترسره کړي او په دغو بریدونو کې د مشکوکو لاس لرونکو پټنځایونه په نقشه کړي. نوریاس نوری د پاکستان د دغو نویو تورونو او د کابل او اسلام آباد د کړکیچن واړیکو پاړه د ړنګ شوي جمهوریت نظام د وسلوالو ځواکونو لویان جنرال اجمل عمر شینواری سره مرکه کړي او لومړی پښتنه طریقه چې پاکستان کې ورسیو بریدونو ته په پا پام اسلام آباد په بیا په افغانستان کې هوایي بریدونه ترسره کړي.
تاسو ګورئ دغه د پاکستان ستونزه او ناخواله د افغانستان سره تقریبا یو اوږد تاریخ لري. څومره د اوسنی حالات یو جوړه کثره د تخصصي لحاظ ول رونو دی پایله ترسیب چې د پاکستان کوم کرنی چې یو کوم دریزونه چې دوی سرګندۍ دغه ډیر د تعجب وړ دي. دغه پټن ځایونه او د دغه ټولو تورستي تحرکات او اصلي مراکز په خپل دننه په پاکستان کې دي. دوی تیوریسنان او ستراتیجستان په پاکستان کې دي. نو دوی څنګه بیا وړي چې دوی پټن ځایونه په بل هیواد کې یا په افغانستان کې پنهخه کړي. دویم ټکی دغه دی چې کوم سرګندونه چې دوی ای د افغانانو د خلکیا په اکل باندې خو دا هغه افغانان دي چې د دوی په مدارسو کې روزل شوی دي او د دوی د فوزی مسولینو د خوانه دوی تل په افغانستان کې ګمارل شوی د خصمانه کړنو لپاره دا خو هغه څه دي چې مطلقا فډاګ دي. او دریم ټکی په دې اکل باندې دا غږ دی چې د دوی د وزیران تقریبا د عامیانه اصطلاح چې د غزمنګ په مجازي نړۍ کې ورنه ګټه پورته کیږي لګاغه فیسبوک چلاون کې ورنه جوړ شوی دی که دوی واقعا مسلکی او تخصصي برخورد کوي دا په بیځای سرګندونو او په داسې دریزونو نیولو باندې دا ستونزه دا کښاله نه حل کیږي. دوی وړي په لومړي سر کې د تروریزم نه یو روخانه تعریف نه وړاندې کوي. دوی هر څرنه او هر اقدام تقریبا خپل مشکوک ده د دې په ځای چې دوی په نورو مشکوکو ادرسونو پسې وګرځي.
دغه چې دوی وایي چې دغه بریدونو کې د لاس لرونکو د هویت لپیژنګلوي ورسته دوی دا تثبیت کړ چې دا افغانان دي. دا هغه تور چې جمهوریت نظام کې به هم اکثرا په دا ډول حملو کې لګیده چې په دې کې پاکستانی ادبا لاس لري. آیا د پلټنو په نتیجه کې دا تثبیتېدلی شي چې دا د افغانستان ادبا او کدا یوازې یوه لوبه ده چې پر یو بل د تورونو د اچولو دوام دی؟
تاسو ګورئ د جمهوریت په وخت کې چې هر تورستي عملیات شوې دي د افغانستان د تروریزم ضد هغه بنسټونه چې په هغه باندې پوره پلټنې کړې دي او د اسناد او شواهدو سره دغه سي موضوعات مطرح کړي. دا څنګه چې یوازې یو ادعا وه. دلته قاعده ده چې دغه هم د تعجب وړ ده چې په دومره لاند وخت کې دوی څنګه کولای شي چې دغه چې پلاتونې تر سره کی او دا ثابت کی چې دا کم افراد او اشخاص چې په دغه عملیاتو کې ګډون درلوده هغه افغانان، یعنی دا امکان نه لري په دومره لاند وخت کې. دوی په مخکې وار هم دغه یو ادعا مطرح کړی و چې په هغه اکله هم موږ خپل دریز درلوده چې دغه اداګانې تقریبا یو لوبه ته ورته دي.
د طالبانو چارواکي تر اوسه پورې غلي دي که څه هم دوی په ځان سره کله کله د پاکستاني چارواکو ځینو څرګندونو ته خبرګون خي، خو دا نوې ادعا هم ډیره قوي ادعا ده چې پاکستان کوي چې د دواړو ځانوژونکو بریدونو تر سره کوونکي افغانانو. ولې د طالبانو چارواکي سمدستي دغه ادعا په وړاندې ولې خبرګون نه خي؟
د دې پښتنې جواب خپل باید طالبان وړاندې کی. ولې د زمونږ په حال باندې څوک بایس شوی چې دغه ادعاګانې پاکستان افغانستان لوري ته مطرح کړي. نو خپل طالبان دې باید شي، طالبان په څلورو کلونو کې لوی فرصتونه د لاسه ورکړي دي.
خوشنواری صاحب، زما هدف تاسو مخکې ویل چې دغه دواړه وزیران چې دا ډول سرګندونې کوي تقریبا اوس دغه د فیسبوکي شکل غوړه کړی دی، فکر نه کوي چې دوی دغه سرګندونې یا دغه داوت نور د طالبان چارواکي دومره اهمیت نه ورکوي؟
راته د شک راخ یو بربل واقعیت دی. اولې د طالبان لوري د پاره دا یو مسولیت دی چې دې په وړاندې باندې سره دی چې هغوی رسمي مسؤولین دي، دا چې هغوی حیثیت او خپل حیثیت او خپل پرستیج او موقف نه پیژني دا د هغوی ستونزه ده. ولې یو هیواد رسمي مسؤولین چې داسې ادعاوې مطرح کوي باید د دوی کوم حرکت چې دوی ادعا مطرح کوي د هغې اخنه چې طالبان دي، دوی باید په زغرده باندې او په روښانه ډول باندې د دوی په مقابل کې ځواب ولري. او په عین ترتیب طالبان خپله تخصصي او ظرفتي نیمګړتیاوې لري، نشي کولای چې دغه سې ادعاو په مقابل کې هغه تخصصي او مسلکي دلایل او استدلال چې لازم ده مطرح کړي.
دغه وضعیت په پام سره د دواړو لورو ترمنځ دریم پړاو خبرې هم بې نتیجې پای ته ورسېدې. وروسته بیا پاکستانی لوري یو لړزدو نقیز سرګندونې وکړلې چې موږ خبرو ته حاضر یو که منځګړی ترې وغواړي ترکیه او قطر. خو بیا ځینې نور دغه پیښې رامنځته شولې، د خبرو موضوع بیا تر سیوري لاندې ونیوله. اوس دغه کړکېچ په خپل حال دی، فکر کوي چې دواړه لوري به بیا هم دې ته چمتو شي چې خبرې مخته یوسي؟ طالبانو لوري په دې ټینګار کوي چې دوی باید د رغند خبرو ته، اسلام آباد لوري باید رغند خبرو ته راوړاندې شي، او پاکستانی لوري هم وایي چې باید د دوی غوښتنې ومنل شي.
تاسو ګورئ پاکستان د تل په څیر باندې خپلې دغه ملي ګټې په بهرنیو اجنډاو کې لټولې دي. د پاکستان هغه کم خصمانه شریر او د چل او فریب نه ډک سیاست تقریبا اوس د سیمې هیوادونو ته، اسلامي هیوادونو ته او د نړۍ اکثر هیوادونو ته بربند شوی دی. په همدغه حساس دی چې د پاکستان څه چې وایي هغه د واقعیت په بنسټ نه، او د هر کړنې په ترشای یوه بله پټه لوبه هم پرتی. نو په دې بنسټ باندې هغه یوادونه چې هم په دې کې ښکیل دي درنه شو کولای، په دې چې پاکستان داسې دریزونه وړاندې کوي، داسې غوښتنې وړاندې کوي چې هغه عملی بڼه نشي درلودلی، او د هغې تر څنګ هغه غوښتنې کوي چې هغه هم پلي کېدلی نشي. اوس د بېلګې په توګه دوی چې د افغان طالبان د لوري نه کومه غوښتنه لري، آیا پاکستاني اړخ په دې باندې نه پوهېږي واقعا که سترګې ورباندې پټوي چې خپله د افغاني طالبان هیا دغه واک او ځواک لري چې پاکستاني طالبان دې ته اړ باسي چې دا کوم کړنې چې دوی کوي دا ونه کړي؟ خپله پاکستاني طالبان دا اوس د افغاني طالبانو نه وړتیا او غښتلتیا لوړه ده. په دې بنسټ باندې پاکستان لوبه کوي، او په دې لوبه کې بیا هم شرارت پروت دی.
تاسو د دریم ګړو یا د منځګړو یادونه وکړه، لاندې دغه درې پړاو خبرو ورسته به فکر کوي چې د سیمې دغه مهم لوبغاړي قطر چې د سولې په خبرو کې مهم رول تر اوسه پورې لوبولی، یا همدارنګه ترکیه، دوی ته به دا جوته شوی وي چې پاکستان هم لوبه مخته نه وړي، یعنی لوبه کوي په خبرو کې؟
پرته د شکه ځینې داسې معلومات هم شته چې قطر اته غوښتنه کړې د پاکستان نه که غواړي چې مستقیما د پاکستاني طالبانو سره دوی مذاکرات وکړي. دوی حاضر دي چې د افغاني طالبانو غوندې هغوی ته هم په قطر کې دفتر پرانیزي، او د هغې د دفتر د سیوري لاندې، او د قطر او د ترکیې او د ځینو نورو هیوادونو په منځګړیتوب باندې مستقیما د پاکستاني طالبانو سره دوی مذاکرات وکړي. دوی ولې مستقیما دې ته چمتواله نه خچته پاکستانی طالبانو سره دوی مذاکرات وکړي؟ یعنی دا خپل په دې کې یو شرارت پوت چې دوی غواړي چې افغاني طالبانو باندې پرواچي، او افغاني طالبان د تاثیر لاندې راولي، او د خپل نورو مغرزاره کړو لپاره د دوی نه سو ګټه پورته کړي.
ورستای پښتنه د ترکی رسنیو د راپورونو لمخې د ترکی یو جګپوړی پلاوی اسلام آباد ته ځي، او هلته له چارواکو سره د افغانستان په ګډون د سیمه ایزو او نورو مسایلو باندې خبرې کوي. فکر کوي چې مهم اجنډا کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ورستي کړکېچ موضوع وي؟
پرته د شک امکان لري چې نور موضوعات هم وي، ولې د دې په خاطر باندې چې ترورستي ګواښونه لوړ شوي دي د ټولو هیوادونو لپاره، نو دا د اندېښنې وړ خبره ده. او دغه ترورستي ټولو شبکو تر شا بدبختانه او متاسفانه چې د پاکستان استخبارات او پاوز پروت ده، او تر اوسه پورې هم د خپلو ملي ګټو لپاره د دوی نه ګټه پورته کوي. او دوی ولې دغه کړنې کوي؟ د دې په خاطر باندې چې پاکستان په خپل منځي سیاسي اختلافات، اقتصادي ناورین او ټولنیز ناورین خپل حل ته رسېدلی ده. همدغه ده چې تاسو شاید یاستی چې پروسه کې دوی د پاوز مشر ته تقریبا دیموکراسي د پښتنې لاندې وړده او اکثره واکونه د پاوز مشر ته انتقال شوه دي. ولې د پاوز مشر ته موږ ډالر ورکو په دې چې پاکستان هم یو گاونډه ده او ولس یو مسلمان ولس ده، د افغانانو سره تل ولس خواخوږي خوځلې ده، چې دا د دوی د شخړو او د ناورینو د حل لار نه ده. دوی باید نور په خپل ټولو ستراتیژي او پالیسیو باندې بیا کتنه وکړي ترڅو چې د سیمه هیوادونو سره د نړۍ هیوادونو سره په نوي تفاهماتو باندې مخکې لاړ نشي، په شرارت او په فریب باندې د دوی لپاره نور فرصت نشته.
د افغانستان د تیر جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو د ویان جنرال اجمل عمر شینواری سرګندونه مو اوریدي. د امریکا نوریاس نوری له سره کړی و. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ، او تاسو د ازادي راډیو ډاٹ کام په ویب پاڼه کې دا غو راپورونه متن وصل شئ چې د ازادي راډیو لاري خبري شئ.